امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه زیبا خادم یم. دا د امریکا غږ آشنا رادیو دویمه سهارنۍ خبرونه ده. اول د دې ساعت خبرونه واورئ.
درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، او دا هم د خبرونو لنډیز. د بلخ دولت د امنیه قومندان وایي چې د والی عطا محمد نور وسلوالو سړو د ولایتي شورا غړی محمد آصف مومند د ځان سره وړی دی. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ هغه توافق طلب سپین پوستان غندلی دي چې د تیر هفتې په پای کې د ورجینیا د شارلټسویل په ښار کې د تشدد نه ډکه یوه مظاهره جوړه کړې وه، او پرون په یمن کې د بم په یوې چاودنه کې 14 تنه مړه او یو زیات شمېر نور زخمي شوي دي. او دا هم د خبرونو تفصیل. د بلخ د ولایت د امنیه قومندان وایي چې د والی عطا محمد نور وسلوالو سړو تر یوې لنډې وسلوال انختې وروستو د ولایتي شورا غړی محمد آصف مومند له ځان سره وړی دی. سید کمال سادات امریکا غږ ته وویل چې بیګا شپه د بلخ په هوایي ډګر کې له پولیسو سره د والی عطا محمد د وسلوالو سړو په نښته کې د څو نورو ټپیانو په ګډون یو پولیس هم ټپي شوی دی. د بلخ د پولیسو مشر وایي د امنیه قومندان په توګه زما هڅه دا وه چې د کورنیو چارو سرپرست وزیر ویس برمک او د امنیتي چارو د معین جنرال مراد علي مراد په لارښوونې ښاغلی مومند بیرته کابل ته ستون کړي، خو د والی وسلوالو سړو د لنډ انختې نه وروسته د ولایتي شورا وکیل له ځان سره یې وړی دی. له بلې خوا د بلخ والی عطا محمد نور په فیسبوک کې د محمد آصف مومند د عکس خپور کړی او په کابل کې جګپړو امنیتي چارواکو ته خبرداری ورکړی چې د بلخ د بې ثباته کولو نه لاس واخلي. په دغه عکس کې ښاغلی مومند د یوه فوجي سړي تر څنګ په داسې حال کې ناست دی چې لاسونه یې ولچک دي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ هغه توافق طلب سپین پوستان غندلی چې د تیرې هفتې په آخر کې د ورجینیا د ایالت د شارلټسویل په ښار کې د تشدد نه ډکه غونډه جوړه کړې وه. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ دا هم ویلي دي چې تبعیض کاملا یو مضر او د کرکې نه ډک عمل دی. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ لوړه کړې ده چې هر هغه چا چې په شارلټسویل کې د تبعیض نه ډک تشدد کړی وي د هغه سره به حساب وشي او د عدالت منګلو ته به وسپارل شي. پرون د یمن امنیتي مقاماتو ویل چې د یمن د جنوب د یو ښار په هغه بازار کې د خلکو ډیره ګڼه ګڼه پکې وي، د یو بم د چاودنې په وخت کې 14 تنه مړه او یو زیات شمېر نور زخمي شوي دي. د پاکستان پولیس وایي چې پرون د سړک د غاړې د بم په چاودنه کې شپږ تنه سرحدي ملیشیا مړه او دوه نور زخمي شوي دي. د پولیسو یو قومندان نعیم ګل ترین ویلي دي چې د بم دغه چاودنه د بلوچستان پایلت کې هغه وخت وشوه چې د دغو سرحدي ملیشیاو یوه ګزمه د پیښې ځای نه تیرېدله، تر اوسه پورې چې هم د دغې حملې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د فرانسې پولیس وایي چې یوه اته کلنه جینۍ مړه او کم تر کمه 15 تنه نور هغه وخت زخمي شوي دي چې د پاریس په ختیځ کې په یوه وړوکي ښار کې یو ډرایور خپل موټر په هغو کسانو وربسته چې هلته د یوه رستوران نه بهر په چوکیو ناست وو. د فرانسې پولیس وایي چې د دغه موټر ډرایور د پیښې نه وروسته سمدستي نیولی دی. د امریکا د فوج د لوی درستاندو کمیټې مشر جنرال جوزف ډینفر ویلي دي مخکې له دې نه چې د کوریا په ټاپو کې د دافع هوا عصري سیستم نصب شي، امریکا او جنوبي کوریا په یو شمېر تخنیکي مسایلو کار شروع کړی دی. جنرال ډینفر خبر اعلان ته ویلي دي چې دا او د جنوبي کوریا جمهور رئیس پرون د دافع هوا د عصري سیستم د نصبولو د کار د تکمیل لپاره په کوم خاص تقسیم اوقات هم خبرې نه دي کړې. عینی شاهدانو ویلي دي چې د لیبیا یو پخوانی صدر اعظم چې په هغه ملک کې د ډیموکراتیکو انتخاباتو لارې قدرت ترلاسه رسېدلی و، د دویم ځل دپاره د لیبیا په پایتخت تریپولي کې تختول شوی دی. هغوی ویلي دي یوې وسلوالې ډلې ښاغلی علي زیدان د یوه هوټل نه د باندې تختولی. داسې ګمان کېږي چې دغه وسلوال به د تریپولي د انقلابي غونډ غړي وي. تر اوسه پورې د علي زیدان د ځای زیږي په باب کومه اطلاعیه نه ده خپره شوې. په تیرو شلو کلونو کې امریکا د شمالي کوریا 10,000 اتباعو ته ویزې ورکړې دي چې په هغې کې سکل د مارچ دنه د جون تر میاشتې پورې 13 تنو ته هم ویزې صادرې شوې دي.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. د امریکا غږ آشنا رادیو دویمه سهارنۍ خبرونه اوري. د افغانستان حکومت د کابل ښار نوې امنیتي طرحه اعلان کړې ده. د کابل پولیسو ویلي دي چې د ډیپلوماتیکو سیمو د امنیت د خوندیتوب مسله په دې طرحه کې لومړی موضوع ده. خبریال ممتاز بهیر د کابل نه راپور راکړی دی.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د دوشنبې په ورځ د کابل ښار نوې امنیتي طرحه اعلان کړه چې له مخې به یې د ښار څلور دروازې د سکن په ماشینونو مجهزې او پولیس به هغه وسایط چې پکې چاودیدونکي مواد لیږدول کیږي کشف او ضبط کړي. د کابل د امنیت قومندان سالم احساس د دغې طرحې په اړه خبریالانو ته د معلوماتو ورکولو پر مهال وویل چې یاده طرحه به له دریو څخه نیولې تر شپږو میاشتو پورې عملي شي. د ښاغلي احساس پر وینا په دې طرحه کې د ډیپلوماتیکو سیمو د امنیت خوندیتوب ته لومړیتوب ورکړل شوی دی. ډیپلوماتیکي سیمې لومړیتوب کې دي. دا سیمې تثبیت شوي دي او شپږویشت چیک پوینټونه د دغو سیمو په شاوخوا کې جوړ شوي او زموږ پولیس توظیف شوي او د وسایطو د دننه کېدو د مخنیوي لپاره هم په اوویشتو سیمو کې خنډونه لګول شوي دي. هغه لاریګانې او لوی وسایط چې ډیپلوماتیکو سیمو ته راځي له یو مسیر څخه به راځي او له کنټرول او تلاشۍ څخه وروسته به سیمې ته دننه کېږي. د کابل د پولیسو قومندان دغه راز وویل چې ټاکل شوی د پولیسو یو 1500 کسیز کنډک هم جوړ شي چې په کابل ښار کې د لاریونونو پر مهال حالت کنټرول او امنیت خوندي وساتي. دغه امنیتي طرحه اوسمهال یوازې د کابل ښار لپاره په پام کې نیول شوې خو امنیتي چارواکي وایي چې په راتلونکي کې به په ولسوالیو او د کابل ګاونډیو ولایتونو کې هم تطبیق شي. د دغې طرحې پر بنسټ د کابل ښار مرکزي برخې ته غځېدلي ټول سړکونه د لویو موټرو د تګ راتګ پر مخ تړل شوي او یوازې واړه موټر د ښار مرکزي برخو ته تګ راتګ کولی شي. د کابل ښار اوسیدونکي د حکومت له دې اقدام څخه خوښ نه دي. و دیرش کلن صفی الله وای امنیتی چارواکی باید زیات تمرکز د کابل ښار پر لویو دروازو وکړي.
کابل سلور دروازې څخه کمی دی دغه د امنیتی ارګانونه صحیح خلک ایماندار خلک چې چا پورې تړلې نه دس یو ایماندار خلک دی یو صحیح تلاشي وکولی سي یو شی تیر نه کړي. زه خو دا شی تیرول نه سم یو ټکسیوان یو بل یو موزیکار تیرول نه سي دا څه پیا ولګول یوازې امنیت راول نورم یو 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 ښار اوسیدونکي دی یو راش جوړول یو بیروبار جوړول یو پازابېدل دا ټول یو عذاب ده د خلکو لپاره.
د کابل ښار اوسیدونکي ټینګار کوي چې امنیتي ځواکونه باید د دغه ښار ټولو اوسیدونکو ته په یوه سترګه وګوري او د هغو کسانو موټرې هم پرته له توپیر وپلټي چې تورې شیشې لري او له نمبر پلیټ پرته په ښار کې تګ راتګ کوي. د پلازمینې کابل د امنیت نوې طرحه وروسته له هغې په کابل ښار کې عملي کیږي چې دغه ښار په 1300 میاشتو کې د لویو خونړیو بریدونو شاهد و. وروسته برید چې د امنیت له پلوه د کابل ښار په خوندي سیمه کې د جرمني سفارت ته نږدې د چاودیدونکو موادو ډک ټانکر په مټ ترسره او درنه مرجوبله پر ځای پریښوده د کابل ښار د اوسیدونکو او سیاسي ګوندونو لکلک خبرګون سره مخ شو. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
کاغواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د درنو جرمونو او اداري فساد په ضد د مبارزې عدلي او قضایي مرکز د سرخی پله د زندان په خوانی رئیس او د هغه څلور همکاران د جالي اسنادو د جوړولو او د وظایفونو د غلط استفادې له امله هر یو په درې درې کاله بند محکوم کړل. دوی د دوشنبه په ورځ د درنو جرمونو او اداري فساد ضد د مرکز په ابتدایي محکمه کې علنی محاکمه شول. د سرخی پله د زندان پخوانی رئیس سردار محمد زازای وایي چې د او همکارانو یې قصدن اقدامات نه دي کړي. د ازادۍ رادیو خبریال خان محمد سین رپورټ را لېږلی دی.
د تورنو پوځي مسؤلینو د علنی محاکمو په لړ کې د درنو جرمونو او اداري فساد پر وړاندې د عدلي او قضایي مرکز ابتدایي محکمې په یوې علنی محاکمه کې د سرخی پله د زندان رئیس او د ده څلور همکاران په بند محکوم کړل. د دغه زندان پخوانی رئیس سردار محمد زازی او د ده څلور همکاران د دې لامله په بند محکوم شول چې دوه کاله مخکې د مخدر موادو د یو قاچاق وړونکي جلال الدین د ازادېدو د فورمونو په ترتیبولو کې چې استیناف محکمې په شل کاله بند محکوم کړی و هڅه کړې وه. د قضیې ګمارل شوي سارنوال وویل د جلال الدین د خوشې کېدو فورم لومړی د سردار محمد زازی د همکارانو لخوا ترتیب او بیا پرې د یاد محبس رئیس چې د زندانیانو د ازادېدو د کمیسیون غړی هم و لاسلیک کړی دی. د درنو جرمونو او اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز د ابتدایي محکمې رئیس شیراقا منیب د ګمارل شوي سارنوال او د تورنو د مدافع وکیلانو له توضیحات وروسته د محکمې حکم داسې اعلان کړ.
مطابق ماده 156 قانون جزا
د جزا د قانون د 155 ماده لمخه ته سردار محمد زازای لدند څخه د ناوړي ګټه اخستنې لامل په درې کاله تنفیذي بند محکوم شوه او تاسو هر یو حشمت الله، محمد موسی، محمد داوود او محمد جان لدند څخه د ناوړه ګټه اخستنې په هڅه کې د ګډون لامل په درې کالو تنفیذي بند محکوم او حکم در باندې د بل کېدو وړ دی.
محمد موسی د محبس د محاکم او د اړیکو د مدیر، حشمت الله د سلرم بلاک د مبصر، محمد داوود د بلاک د قماندان او محمد جان د سلورم بلاک د کنجي ساتونکو په توګه دنده ترسره کوله. ابتدایي محکمه دا پریکړه هم وکړه چې د لوی سارنوالۍ سرتیری عزیز احمد، د بشر د حقونو د کمیسیون استازی رحیم الله او د ملي امنیت استازی برید جنرال پیر محمد چې د زندانیانو د خوشی کېدو د فرمان د پلي کولو د کمیسیون غړي دي هم عدلي او قضایي ارګانونو ته راه کړل شي. د یادې ابتدایي محکمې رئیس ښاغلي منیب وویل دغه حکم وروستی نه دی او محکوم شوي کولی شي چې استناف غوښتونکي شي. سردار محمد زازی وویل د جلال الدین د خوشی کېدو د کمیسیون په استازیتوب په ترتیب شوی فورم کې یوازې د لاسلیک نه دی کړی، بلکې د کمیسیون نور غړو پرې له ده څخه د مخه لاسلیکونه کړي دي. په تیرو دوو ورځو کې دغه مرکز د هلمند ولایت امنیه قماندان عبدالرحمن سرجنګ او دغه شان د دفاع وزارت دوه جنرالان او درې ډګروالان هم له دندو څخه د ناوړې ګټې اخیستنې له امله په بند محکوم کړي دي. د سرخی پله د زندان پخوانی رئیس سردار محمد زازی په دغه علنی محکمه کې ومنل چې د جلال الدین د خوشی کېدو په فورم کې لاسلیک کړي، خو ټینګار کوي چې دا کار قصدي نه و.
دغه ستونزه چې هغه مهال رامنځته شوه داسې سازمان شوي نه و چې موږ دې سازمان کړي وي، یا دې پکې ګټه ولرو او یا دې ترې ناوړه ګټه واخلو، خو د دولت مامورین په عامه خدمتونو کې تېروتنې کوي.
سردار محمد زازی او د ده همکاران د سهو دلیلونه د کار زیاتوالی او د زندانیانو د دوسیو په شمیره کې سهو په ګوته کوي چې شمیرې یو تر بل لږ توپیر لري. د ګمارل شوي سارنوال په خبره جلال الدین له 6.5 کیلو ګرامو هیروینو سره نیول شوی او بندي و، خو کله چې لوی سارنوالۍ د خوشی کېدو پر مهال وپیژاند بیرته یې محبس ته ولیږه. افغان کارپوه کبیر رنجبر سره له دې چې د دغه مرکز لخوا د حکومتي تورنو چارواکو محاکمې ستایي وایي چې دغه مرکز د اداري فساد د سترو قضیو په اړه چې ارزښت یې میلیونونو ډالرو ته رسیږي اقدام نه دی کړی. د وی هر کله چې دغه مرکز له سترو فساد کوونکو او د اختلاس له لوی عاملینو سره مبارزه وکړي د خلکو باور به پرې زیات شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واوري.
موږ د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه غږیږو. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د دوشنبې د ورځې په ګڼه کې د افغانستان په حق لا تبصره لیکلې ده. د تبصرې په اساس موږ د جمهوری ریاست د ویان مرستیال دوا خان مینپال نه لومړی دا پوښتنه کړې ده چې آیا جمهور رئیس په رښتیا محاصره ده او د تاوتریخوالي په څیر بیکاري هم د حکومت همدغسې یوه ستونزه ده؟ هغه په ځواب کې داسې وویل:
په هیڅ صورت محاصرې مسله مطرح نه ده، نه پر جمهور محاصره ده او نه شپه ولکه کې ده. د ولسمشر ورځنۍ چارې ټولې قانون له مخې تنظیمي دي او پر مخ ځي. زه نه پوهېږم چې دوی محاصره څه ته وایي او څنګه یو څوک محاصره کېدلی شي. خو مسله د تاوتریخوالي ده، د تاوتریخوالي عوامل معلوم دي. موږ همدا اوس له شلو تروریستي ډلو سره چې اکثره په ګاونډیانو سیمه او نړۍ پورې اړه لري، د هغوی سره د نړۍ په نیابت باندې جګړه کوو او دا ټول عوامل معلوم دي.
یو بل موضوع ته چې د واشنگتن پوسټ ورځپاڼه اشاره کړې ده، هغه د بیکاری موضوع ده چې د تاوتریخوالي په څیر بیکاری هم دوام لري.
بیکاری څخه په افغانستان کې سترګې نشي پټېدلی او بیکاری خپل لاملونه لري. ګورئ، هغه هیوادونه چې اشتغال ته زمینه برابره کړې ده یا د بیکاری کچه پکې چې ده، هغه یو ډیر لوی زماني واټن وهلی دی ترڅو د افغانستان د پانګونې په برخه کې د افغانستان د زیربنا په برخه کې افغانستان د اشتغال په برخه کې یو لوی زماني واټن ته اړتیا لري چې په دې برخه کې سرمایه ګذاري وکړي د افغانستان حکومت د بیکاری د لمنځه وړلو لپاره ډېر جامع طرحه لري چې تاسو تیر کال شهیدان ولست چې یو میلیارد ډالرو په اندازه باندې پانګونه خصوصي سکتور وکړه همداسې د افغانستان حکومت پر زیربنا باندې سرمایه ګذاري کوي هغو هیوادونو چې اوږده جګړه تېره کړې ده بلا شک چې د بیکاري کچه په کې لوړه وي کاري فرصتونو د رامنځته کولو لپاره حکومت په کار کوي شوري بیا هم زر اعظم تر څو پورې شي یو ملک صنعتي نه شي تر څو پورې شي یو ملک صادرات نه شي دا ډېره مشکله ده چې د کار کچه په کې راټیټه شي.
بله ځینې نیوکې په جمهور رئیس اشرف غني دننه په افغانستان کې مشته ده خو د واشنگتن پوسټ ورځپاڼه مرته په یو رقم اشاره کړې ده هغه دا چې ولسمشر د خپلو صلاحیتونو نه د حد زیات کار اخیستی او مختلفو نظریو ته پام نه دی کړی
به هر طرحه شي معقوله وي د افغانستان له ثبات سره د افغانستان له ملي ګټو سره همغږي وی او ممغاړي وی د افغانستان حکومت هغه ته تل هر کله ویلې دي تر حکومتي چوکاټ ورو خاطه حکومت ته هر شاجه غوړېدلې دي صلاحیتونو مساله ده یعنی تاسو وګوري مدلته ټول نړیوالې ادارې مطبوعات کار کوي ولسمشر صلاحیتونه هغه صلاحیتونه شي په نورو ادارو پورې اړه لري په صورت باندې منحصر کړی نه دي.
یوې بلې موضوع ته چې واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په یو رقم اشاره کړې ده د پوروسیو کې د ائتلافونو جوړېدل اغم د برحاله نظام د چارواکو لخوا دغه د برحاله حکومت سیاسي موقف څنګه ښیي؟
یو په حکومت کې د نن ائتلافونه دي چې دا هیڅ ډول حقوقي منطق نه لري.
بله
دوم هغه ائتلافونه چې آزاد دي کاملاً د اساسي قانون په چوکاټ کې دوی حق لري د یو دیموکراتیک په نظام دی د کولای شي پر حکومت باندې هم اعتقادونه وکړي او هم حکومت بدلی طرح وړاندې کړي هر طرح شي معقول وي او منطقي وي حکومت په هر کله کړی دی نو حکومت مشروعیت ولس ور کړی دی او د حکومت مشروعیت ولس پورې اړه لري او دا ولس د خپل نظام تر شا ولاړ دی او تاسو هر ځای لیدل دي هر غو ائتلاف شي منتخب صبغه ونه لري دوی په وړاندې باندې لمړی ولس خبرګون شو ولې دي.
بله یعنی په ټوله کې د واشنگتن پوسټ د تبصره تاسو د وی په کوم شکل چې دوی ذکر کړي
کامل الله حقیقتونه څخه په ډیر واټن لري پر حقایقو باندې بنانه ده.
ډیر مننه مینا پال صاحب کور ودان
سلام
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
جمهور رئیس ډونالد ترامپ د چین او د متحده ایالاتو ترمنځ د ارخیص تجارت او د امریکا د صنعتي شرکتونو د تخلیقي امتیازاتو د حقوقو د غلا کولو په حق له د تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. په واشنگتن کې د امریکا غا خبريال کین بریډمر رپورت را لګل دی چې سید سلیمان شایل ولی.
متحده ایالاتو چین د خپلو صنعتي شرکتونو د انټلیکچوال پراپرټي یا د تخلیقي حقوقو په غلا کولو تورن کړي او کوم تحقیقات چې جمهور رئیس امر کړي اصلي توجه به د صنعتي غلاګانو پاړي. د نړیوال تجارتي سازمان د مقررات المخې متحده ایالات حق لري چې هغو افرادو او یا حکومتي مؤسساتو ته د سزا ورکول غوښتنه وکړي چې د امریکایي شرکتونو د تخلیقي حقوقو په سرقت او غلا تورن شوي. خو چین له مخکې نه خبرداري ورکړه چې جمهور رئیس ترامپ دې په دې ارتباط اقدام کول نه ډډه وکړي او ویلي دي چې د دواړو خواو ته به یو شان نقصان ورسیږي. ترامپ چې دا وخت په نیو جرزی ایالت کې واقع په خپل شخصي بانډه کې تفریح کوي پرون د دوشنبه په ورځ واشنگتن ته راستون شو چې اجرایه فرمان لاسلیک کړي او د فدرالي حکومت تجارتي استازي رابرټ لایټزر ته هدایت ورکړي چې د چین لخوا د امریکا د اوټو صنعتي شرکتونو د شفرونو او تخلیقي حقوقو د سرقت په باب تحقیقات وکړي. ٹرمپ د مفادشان نغواړي معلومه کړي چې چین له کومو چالونو استفاده کوي او امریکایي شرکتونه مجبوروي چې د تجارت او سوداګرۍ په بدل کې خپل معلوماتو سره شریک کړي. چین او امریکا دواړه د نړۍ دوه غټ تجارتي قدرتونه دي او متحده ایالات اختیار لري چې دغو تورونو د ثابتېدو په صورت کې د تجارت نړیوال سازمان ته رجوع وکړي او وغواړي چې جرمانه پرې ولګوي او یا د خپل تاوان د تلافۍ لپاره د نور اقدامات غوښتنه وکړي. چیرونکی وای چې دا تحقیقات به د دوړو هیوادونو ترمنځ تشنج د زیاتېدو او یو تجارتي جنگ ته د لارې خلاصولو سبب شي. کله چې چین د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې له امریکا سره ملګرتوب وکړو او په شمالي کوریا باندې د اقتصادي بندیزونو د لګولو په حق کې رای ورکړه، ټرمپ د چین د جمهور رئیس شی جین پینګ تعریف وکړو او بیجینګ د دوشنبه په ورځ ویل چې د شمالي کوریا نه د ډبرو سکرو، خامې اوسپنې، سیندنی خوړو او نورو تولیداتو په واردولو پابندې لګولې. گمان کېږي چې شمالي کوریا له دغه مدرکه هر کال یو میلیارډ ډالر عواید لاسته راوړي. ټرمپ څو ځلې مخکې هم د امریکا او چین د تجارتي کسر په اړه شکایت کړی و. د 2018 میلادي کال تر پای پورې د دوړو هیوادونو په تجارت کې 340 میلیارډ ډالر کسر موجود و چې سږ کال کچه نور هم لوړه شوې. متحده ایالات له چین نه د ایپل د شرکت د آیفونز په شمول ډول ډول صنعتي جنسونه واردوي، خصوصا نوي تخنیکي وسایل چې هلته تیارېږي امریکایانو سره ډېره علاقه لري. ځینې غټ امریکایي شرکتونه وایي چې په تیرو څو هفتو کې په چین کې د خپلو تولیداتو د پلورلو له لارې کې ډېرې پیسې پیدا کړې او د درندو وسایلو د جوړولو غټ امریکایي شرکت کیټر پیلر وایي توقع لري چې د روان میلادي کال تر پای پورې به په چین کې د شرکت د تخنیکي وسایلو لپاره تقاضا خپل حال پاتې شي. مخکې له دې چې د متحده ایالاتو جمهور رئیس په دې اړه حکم صادر کړي، د چین د خارجه وزارت وایاندي هوا چونګ هغه ته د یو اړخیز اقدام په خلاف خبرداری ورکړی. وایاندي وویل چې تجارتي جنگ مستقبل نه لري او نه وړونکی لري، دواړو خواو ته یو شان نقصان رسیږي او موږ بار بار په دې تاکید کړی چې د چین او متحده ایالاتو ترمنځ تجارت د دواړو هیوادونو په ګټه دی، یوه خوا هم پکې نقصان نه کوي. د خارجه وزارت وایندې زیاته کړه، چین چمتو دی چې د امریکا سره د خپلو اړیکو اهمیت ته په کتو سره په ګډه کار وکړي او د دواړو هیوادونو ترمنځ د خپل منځني احترام په بنسټ اقتصادي اړیکې پایدارې او سالمې وساتي. خو تر اوسه پورې نه ده معلومه چې چین به د متحده ایالاتو د دې اقدام په مقابل کې څه ډول ځوابي اقدامات وکړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د سوریې وسلوالو چې د امریکا د متحده ایالاتو د ملاتړ نه برخمندي د راقه په خار کې د اسلامي دولت یا داعش د ډلې په ضد په جګړه کې یو لړ پرمختګونه کړي دي. د راقه په خار کې د بشار الاسد د حکومت د مخالفو وسلوالو سره یو برتانوي سنایپر یا نښهویشتونکی هم ملګری دی او د جګړې په لومړۍ کرښه کې جنګیږي. په دې هکله یو رپورټ لرو چې د امریکا غږ آشنا تلویزیون همکار غورزنګ لولي.
د خلکو د ساتنې واحدونه یا وای پی جی د کوردی ملیشو هغه ځواکونه دي چې د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو ملاتړ کوي. جک هیلمس چې د برتانیې د معلوماتي ټکنالوژۍ یو کارکوونکی دی، سوریې ته تللی ترڅو له دې ځواکونو سره یو ځای شي او د جګړې په لومړۍ کرښه کې د داعش په وړاندې وجنګیږي. د جګړې په لومړۍ لیکه کې د نورو سرتیرو سره یو ځای جګړې کولو د آی ټی برتانوي کارکونکو جیک هلمس دې ته وهڅوه چې یو ښه سنایپر یا نښهویشتونکی شي.
کله چې به موږ د سنایپر د ټیم سره لومړۍ کرښې ته تلو، نو موږ به د اسلامي دولت د جنګیالیو سره له 500 مترو نه نیولې تر 1500 مترو په فاصله کې جنګیدلو. هغوی به په لومړۍ لیکه هرې خواته خواره واره پراته وو.
هغه د دې میاشتې په پیل کې، یعنی یو کال وروسته له هغه چې د لکور څخه راوتلی دی، د بریتانیا د سکای نیوز سره په خبرو کې د افراطیانو سره د جګړې حقیقي تصویر په هکله داسې وویل:
په لومړۍ ورځ چې موږ عملیاتو ته ووتلو، هغوی مخالفینو ته د بمونو څخه ډک موټر رالېږلی و، خو خوشبختانه چې انفجار یې ونه کړ او د باندې ځای پر ځای ودرول سو.
هلمس په راقه کې د جګړې په هکله وایي چې دا ډېر سخت کار دی. سرتیري هرې خواته تیت دي او په ډېرو تنګو ځایونو کې ځانونه پټوي او د خپل هیواد څخه دفاع کوي، چې په رښتیا هم هغوی د خپل هیواد حقیقي بچیان او دارایی ده.
مخکې له دې نه چې زه دلته راسم، ما د نورو برتانویانو په شان عادي ژوند درلود. ما به کمپیوټرونه جوړول او رسامي به مې کوله. بله، ما به د یو عادي کس په شان خپل نورمال ژوند پر مخ بیوه. نو یو ځل مې دا تصمیم ونیو چې راسه د وای پی جی سره یو ځای سه. ما وغوښتل چې په سوریه کې د شیطان سره وجنګیږم او هو همداسې مې وکړل.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او به طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، پاکستان پرون د دوشنبه په ورځ د خپل استقلال او یایمه کلیزه ونمانځله. منګه په دې ارتباط د عوامي نېشنل پارټي صوبایي جنرال سکرټر میا افتخار حسین سره مرکه کړې ده.
دا چې د ازادي خو یو فطرتي عمل دی او هر انسان ازادي غواړي، او چونکه دا وطن انګریزانو غلام کړو، د انګریزانو په ضد یو جهاد او مبارزه وشوه، او په هغه کې چې کوم دین یو کامیابی ومنته شو انګریز چلاړو، نو پاکستان مطلع چې جوړ شو، دغه رنګ هندوستان جوړ شو، او څو وخت پس پنځه کاله پس د بدقسمتۍ نه پاکستان مات شو، او د مشرقي پاکستان نه چې کوم دینو بنگلاديش جوړ شو. د دې موجوده پاکستان چې کوم جوړ شو، او مطلب د هغه وخت پاکستان کې فرق دی، ځکه چې هغه مشرقي پاکستان موږ سره نه نشته. خو د دې ارسنه با وجود ازادي هغه شستوي چې سړی مطلب په یوځی کې خوشاله وي، هغه ته بنیادی حقوق حاصل وي، او هغه سره چې کوم دی لکه امتیازي سلوک په یو شکل کې نه کیږي. د پاکستان د بدقسمتۍ نه دلته چې کوم دی نو داسې یو حالات او ماحول دی چې په دې ځکه کنټینیوټي د سیاست پاتې نشو. دلته چې کوم دی پارلیمنت سو سو غل چې کوم دی نو هغه ډیریل شو، زموږ جمهوریت چې کوم دی هغه ډیریل کړی شو، چې پارلیمنت چې کوم دی مات شو، نو په دې ځکه چې کوم فوج زمونږ په پاکستان کې یو مضبوطه اداره ده،
بله،
او حالات او واقعیت داسې دي چې دلته فوج زیات حکومت کړی دی او عوامي نمائندگانو کم حکومت کړی دی.
بله،
دغه غلطي دا یو داسې غلطي ده چې پاره کې فوج مطلب دی کله حکومت سنبالي، نو لازم ده چې بیا دغه بیا پرایورټیز وي، او چې عوامي خلک سنبالي بیا پرایورټیز وي، نو شموت نسبه کې پکار دی هغه نشته دی. جی،
سره د دې چې پاکستان خپل ازادي په جنگ نه داخسته، په سیاسي مبارزه او د سیاسي تحریکونو په حالو زلو اخستل شوی ده، مګر پاوز ول تر اخره حاکمه پات شو په پاکستان.
د دکه هغه کمزوري چې کومه پات شو، هغه دکه پات شو چې پاکستان او هندستان چې خپلو کې تقسیم شو، نو دا فوج هم چې کوم دی نو دا د برتانیې د وختو فوج، نو هغه څه پاکستان ته پات شو، څه چې کوم دی نو هندستان ته پات شو، او په دې ځکه چې کوم دی د بدقسمتۍ نه سیاسي قوتونه چې کوم دلته د تحریک بنیادی خلکو، هغه چې کوم دی نو هغه رنګ هغه هیروګانو نه ګڼل شو، چا چې د انګریز په ضد مبارزه کړې و هغه چې کوم دی نو دلته غدارانو ګڼل شو، او اکثریت چې کوم دی نو په هغه کې گرفتار شو. یو داسې طریقې جوړه کا چې کوم خلک د عوامي نمائندګانو هغه مخه ترانه دل، چا چې د تحریک غټه ایسایشته و هغه مخه ترانه دل، او دلته بیا زمونږه د فوج نه بلکې زبا مطلب چې بیوروکراتس وي، ما زکه چې فوج دې کې ډېر رسو راغلي دي، هغه وخت چې کوم دې بیوروکراتس پک دې کې چاغې کې هم پولیټیکل د بیوروکراتس هم فوجي بیوروکراتو، نو هغه چې کوم دې په حکومت کې باندې قبضه کوله، نو په دې وجه چې کوم بنیادی تور دلته هغه عوامي الیکشن شوی نو چې هغه مضبوط خلک راغلي وي، او هغه به چې کوم دی نو خپل کې ماتول او جنول، او زمونږ منتخب وزیر اعظم ابو تزوې ما یا مطلب چې زمونږ بیا کټری خان هغه څلور کال چې دا غتیر شو نو هغه وشته شو، او دا غینه پس بیا رګړې شروع شو.
بله، افتخار حسین صاحب، او یا کال د پاکستان په نامه د هیواد د جوړېدو کیږي، مګر په پاکستان کې مشت قومونه لکه پښتانه، بلوچ او نور تر اوسه پورې خپل حقوق نه دي ترلاسه کړي. ولی
بنگلاديش زمونږه جدا شو، خوله پات شو زمونږه پاکستان، د دې پاکستان کې چې غټ سلور کومو سلور صوبې دا غي په بنیاد باندې کوم دی پروینشل اټانی مطلب تم تقدیر هدا ملو شو، او اوس چې کوم دی هغه احساس محرومي په هغه شکل کې موجود نه ده، او دا نظر د عوامي نشل پټه د مترقي خلکو د دې نه مخکې به د مضبوط سیاست د مضبوط مرکز سیاست خلکو کو، او موږ ته ویږي صوبي مضبوطی کوي نو مرکز به مضبوطیږي، نو د مخکې په نسبت هغه د مضبوط مرکز سیاست چې کوي نو هغه تاوان دی، او چې صوبي مضبوطی او مرکز مضبوطی نو دا ګټه ده. دا سیاست ته چې موږ وایو چې هر چاته مطلب قومي حقوق پکار دي، هر چاته چې کوم دین او دلته په وسایلو خپل اختیار پکار دي.
مننه میافتخار حسین صاحب، کوم ودان.
تشکر.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو دویمه سهارنۍ خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. آشنا رادیو سره